د مشال اړیو په یو د خبرونه کې ز ګل ایاز او انیسا اجمل د سحر کلیو وخت د سحر لس بجې دی په خبرونه کې درته د کبادي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو خو لومړی وار ورکوو انیسا اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
السلام علیکم اول د خبرینو سلټه کې په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنس پنخته کې وسلويخته ناوجل شوې دي په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنس جګړه دوام لري او په میسیډونیا کې چارواکو ویلي دي چې له وترهګر ډلې سره پنخته کې 15 پولیس والا وجل شوې دي او وسته خبرونه تفصیل په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوو قبیلو ترمنځ پنخته کې لکتر لگا وسل ویختنه وجل شوی او شاوخوا 15 زخمیان شوی دي د چارواکو په وینا په د تاخیل سیمه کې د مداخلو او په پلی قبل خیلو قبیلو ترمنځ د سمکه په سر دان خطا چې د مې په اتمه نیټه پیل شوی ترنن سحر پورې دوام درلود په فراه ولایت کې سلور وسلوال وجل شوې دي د فراه والی محمد آصف ننګ پرین مشال لیډیو ته ویلي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسلوالو طالبانو سلور سیمه ایز کمانډانان وجل شوې دي خغلی ننګ ویل چې په دین خطو کې یو پولیسوالا هم وجل شوی دی وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرونیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلې دي د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي وسلوال طالبان چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې 13 میاشت بریدونه پیل کړي دي ورسره د داعش ډلې وسلوال یوځای شوي دي د کندوز والی محمد عمر صافی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کندوز په ځینو سیمو کې د اپریل د 23 راهیسې جګړه پیل شوې ده او د سیمو نه د اتلس وسلوالو جسدونه هم راوړل شوی دي بل لور ته د کندوز د پولیسو مشر عبدالصبور نصرتی ویلی دي چې په دې یادو ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي لپاما نشي غورځولې نن هم د کندوز په علي آباد چاردرې امام صاحب او ګلتپه کې نښتې جاری وي بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پرون مشال ریډیو ته ویلي چې لږ تر لږه 45 کورنیو غوښتنې کړي چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي ښاغلي فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنو ته مرستې رسولې دي بلخوا د کندوز یو تن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلو مشکلاتو پړه وویل
منګا ورسوی اصول ته بازار ته راغلی اسو بازار کې دلته ځوان مشکله ده چې شینل روسوی خرو حکومتونه مونږ ته نه دی را رسیدلی زراعت مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دي د کښتو کار د مونږ ټول په ټپه ولاړ کچیر داسې دوام کې د مونږ زراعت ونیس نور مونږ به نور هم وګی تیږي در په دره
د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اپریل د میاشتې له 23 راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو په افغانستان کې د سیمایز ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه خبرې کړې وي د دې ادارې ویان تواب غورزنګ پرون مشال ریډیو ته ویل ښاغلي متین د سرګندونو د کروالي د معلومولو لپاره د ولسمشر له لورې یو لوړ رتبه پلاوی ټاکل شوی و او څېړنو ثابته کړه چې د ښاغلي متین خبرو حقیقت نه درلود او بې اساسه وي له دې له امله فیصله وشوه چې هغه به تر دې وروستو د والي په توګه دندې ته دوام نه ورکوي ښاغلي غورزنګ وویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی د والي مرستیال ته سپارل شوې ده خبرونه د مشال ریډیو نورې په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي د پوځي الوتکې په سپین کې د آزموینې لپاره پروازونه کول د الوتکه تېر ورځ د سیولي ښار سره نږدې د هوایي ډګره د اوچتېدو لږه شېبه وروسته راغورځېدلې د الوتکې د راغورځېدو دلیل لا نه دی څرګند شوی د دې ښار هوایي ډګر د څه وخت لپاره تړل شوی دی د الوتکه ترکیې ته استول کېده د میسیډونیا د کورنو چارو وزیر ګوډانا یانوکوفسکا ویلي دي چې له یوې ترهګر ډلې سره پنخته کې 15 پولیس والا وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښه تیره ورځ د هېواد شمال اړخته له کوسوو سره نږدې شوې ده. د کورنو چارو وزیر ویلي چې په کومانو خارګوټي کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبلا وختې، خو نوموړی وایي په فوري توګه دا ممکنه نه ده چې کره شمېرې ورکړل شي. ګوډانا یانوکوفسکا زیاتوي چې 18 وسلوال کسان پرون د نښتو پر مهال پولیسو ته تسلیم شوي هم دي. په عین حال کې په کومانو کې نن سهار وختي هم نښتو دوام درلود. عراقی چارواکی وایي چې په دیالي صوبه کې په خالص زندان په حمله او لاغه ځای د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون په زندان په حمله کې 500 قیدیان او یو شمېر پولیس والا ووژل. رویټرز خبري اژانس پرون د یو سیمه ییز چارواکي اودی الخدران په حواله ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې کسانو د وژنې او د قیدیانو د خوشي کولو سیمه واره ده. اور اس ته خبردار چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغي څخه پاک شوی دی. د دې ناروغي له وجې په لایبیریا کې لږ تر لږه 300 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې په لایبیریا کې د ایبولا وایرس ختم شوی دی او د دې ناروغي له وجې د مړه شوي تن جسد خاورو ته د سپارلو 2 ورځې تیرې شوي او له هغې راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. په شمالي بلوچستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د غر په سر په جګړه کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. په سوات کې د امن جرګې غړي وایي چې په سیمه کې د فوجي عملیاتو سرته رسېدو وروسته تر اوسه پورې خواوشا 168 مشران وژل شوي دي.
د پاکستان دفاع هم د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخیستل کېږي. دلته کې اپریشن کېږي، فوجي مشکونه دي.
د خبر ایجنسی په جمرود کې د یو نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته د صحت یو مرکز پرانستل شوی دی.
دل لمون زیاته مسله اوس صحت باره کې د ملیریا ده، نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه هسپتال له لیبارټری سامان موجود دی خو کسب باندې نشته دی.
په خیبر پختونخوا کې کاروبار کوونکي ښځې وایي چې دوی کم سم چرې سم سهولتونه ولري نو سړو سره اوږه په اوږه د کور پالنه کولی شي.
اوس هغه وخت نه دی چې جو کس په کور کې ګټي او لس کسان په کور کې خوري.
د افغانستان په ختیځ کې وسلوال څومره قوي دي چې امنیتي ستونزې جوړ کړي.
نو د دغه لارې پیدا کولو لپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي. زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دې ونیسي یا د نورو ولایتونه ونیسي.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لورو مشال راډیو سره. کډمان ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د دوو قبیلو ترمنس په دغه غر پر سر په نخته کې د څلوېښتونه زیات کسان وژل شوي دي او تخریدي کې شاوخوا 25 زخمیان شوي هم دي. د چارواکو په وینا په دا پیخي د تخیلو سیمو کې د مداخلو او پایپلی کابل خیلو قبیلو ترمنس رامسته شوی دی. د دې نخطو په اړه به نور تفصیل خپل همکار ناخلو. کوشش کو چې هغه سره د ټلیفون د لارې زمونږ رابطه ټینګه شي او د دې پیخي تازه صورتحال نه تاسو خبر کو. خو ټلیفوني ستونزه ده، د هغې له کبله موږ نشو کولی چې یره دا وخت رابطه ټینګه کړو، خو هغې نه وړاندې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو او کوشش وکړو چې هغې نه پسته به تاسو ته د دې پیښې تفصیلات درکړو. د سوات قومي جرګې غړي وایي د کال 2010 راهیسې په سوات کې د امن جرګو 168 غړي او ځایي مشران وژل شوي دي، خو تر اوسه نه په دې اړه څه پلټنې شوي او نه هم امنیتي ادارو ذمه وار خلک نیولي دي. شاهین بنیري نور تفصیل سره. په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي، د سوات په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو ویشتې او وژلې دی. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وژنو دویمه پیښه ده. د سوات قومي جرګې یو مخکښ مشر زید خان وایي سوات کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د یو سل شپېتنه ډېر غړي او ځایي مشران وژل شوي دي، خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خو نه پلټنې شوي دي او نه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
په پوځي عملیاتو نه وروسته زه د 2010 نه په دې خوا زه کینم د یو سل او شپېتو نه زیات کسان دا په مختلفو واقعاتو کې ټارګټ شو. دا په ټارګټ کې نه مړه دي، په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک دي، یوازې دا نه دي د ایم پی دي، په دې کې د مسلم لیگ کسان هم دي، په دې کې پیپل پارټۍ هم دي، په دې کې ایون د جماعت اسلامي هم یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شوي دي. جماعت علما کسان دي ټارګټ دي. د پښتون وینه چې دا ډېره بې قیمته ده، ارزانه ده، د پاکستان دفاع هم د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه لسته کېږي، دلته کې اپریشن کېږي. زه اوته اپریشن ځکه نه هم چې دا پوځي مشکونه دي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه بیا وایي په سوات کې د عام اولس لپاره امن دی، خو ولې هغه خلک د مرګ د ګواښ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره اواز اوچتوي. نوموړی زیاتوي چې د سوات قومي جرګې غړي په ځینې معاملو کې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره متفق نه دي.
کله دلته په سوات کې خبرې زموږ دلته کنټرولمنټ جوړو، نو د سوات قومي جرګې دا موقف وو یار تاسو به شک کنټرولمنټ جوړ کړئ، خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تاسو وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشاله دي، د دې ازمه کې خپل دغه باندې خپل سویټ ویل باندې یا خپل مرزي باندې دې کنټرولمنټ ته پاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري بیا دې دلته کې کوم ذریز مکی دې دلته کې سوار کې مکه دې رتنګ را په دې دې نه جوړیږي، خدا غونو طرف ته دې لاړ شي او انده کې جوړ کینو. په دې باندې زموږ یو اختلاف او سوار تخلق نو وسم دا تاسو نه شي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن استازي او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دې نږدې موده کې په سوات کې د هدفي وجنو پیښې ډېرې شوې دي، او د ریاست ذمہواریدا چې په دې اړه پلټنې وکړي او ذمہوار خلک د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړی نور وایي
ډېرې خبرې دي، خو هغه داسې دي چې دا غې پاره کې غلې په یقین سره ویل نه شي. چیرې دا ولې کېږي سوچ کوي سفر کې سره کېږي چې ظاهری تر سوچ دی نو هغه د نور پښتونخوا په نسبت باندې وکړي چې ډېر په امن دی، خو دا قسم وژنه چې ده دا ډېر زیاته په تیزۍ سره زیاتېږي. ټارګټ کلینګ چې څه ته وایي، یعنې چې کوم خلک په نښه کړی شوي، نو د هغې د دفاع او د هغې د حفاظت هېڅ انتظام نشته، او نه د هغې د نقصان او د تاوان مطلب چې څه تفتیش شته، نه د هغې مطلب چې ملزمان ازه پورې ښکاره کېږي. نو دا خبره چې ده دا په خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی.
د پاکستان پوځي چارواکي د داسې بریدونو پړه په وسلوارو ډلو یا په بهر ملکی استخباراتي ادارو وړوي. بلخوا په سوات کې ځایي خلک وایي چې د داسې پیښو نه وروسته امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینو سیمو کې ګرزبندیز هم عملي کړي، ولې بیا هم برید کوونکي اکثر په تیښته کې بریالي شوي دي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
کله مو موږ تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو د رپورت نه وړاندې تاسو موږ چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوه قبیلو ترمنځ د غر په سر په جګړه کې د سلبیختون زیات قبایل چې د هغه ورل شوي دا رپورټونه دي، او امنیتي چارواکي هم دا خبره کوي. نور تفصیل ول اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل نه خلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. ریاض استړی مشي
خوار مشه ګل یال تیر مننه
کدار ته وای چې د شمالي بلوچستان کې دا د دوه قبیلو ترمنځ د غر په سر کومه لانجه چې روانه ده او جګړه دوام لري او د چارواکي هم دا خبره کوي، تاسو سره څه تفصيلات دي؟
جی ګلیاز څنګه چې تاسو د سکیورټی د سرچینو په حواله سره خبر وکړه چونکې دغلته کې د تیرو دوو درې ورځو راسې دغه جنگ روان دی د دوو قبیلو دا لوړه منډه سیمه ده او دغلته د مداخل وزیر او د پیپلې کابل خیل دا دوه قومونه جدي په مینځ کې د خطر روان ده او تر اوسه پورې پکې د رپورټونو تر مخه 15 پورې کسان هغه مړه شوي دي او دغه شان 15 پوښه هغه جوړبل دي څنګه چې تاسو وې دغه داسې سیمه چې دلته کې چونکې جنگ دی نو ورتل هم ګران دي چې په خپل سړی ورشو معلوماتو کې خدا کم بیانونه کم رپورټونه چې راځي د هغې په بنیاد باندې اوسه پورې دا خبره ده چې تر د 15 پورې یاد دین هم زیات کسان دا پکې وجل شوي دي دغه رنګ چې کم کسان بیا جوړبل دي نو د هغې د پېښور یا نور هسپتالونو ته راوستل هغه هم ګران دي نشي کولی چې دغه خلک دغه جوړبل کسان راولي نو دغه شان بعضې کسان پکې بیا خوست افغانستان ته وړل شوي دي د علاج لپاره او د درملنې لپاره تر اوسه پورې چې کوم رپورټونه د هغې مطابق یو داسې مخوریز یا چې کومه دغلته کې انتظامیه ده د هغې د طرفه حکومتي چې کوم چارواکي د هغې د طرفه د روغې جوړې یا د تیږې یا د جنګمندې داسې انتظام نشته نه پکې چې اوسه پورې کوشش کړی دی او دغلته کې چې کوم مقامي خلک دي نو هغې دا یره څرګندوي که چېرې دغه شانتې دا جنګ روانو او دې کې د تیږې او د جنګمندې کوشونه ونه شو په سرکاري کچ باندې نو دا خبره به ډېر اوږده شي او دې کې به په سوونو کسان چې کوم دي نو هغه مړه شي
ډېره مننه د ریاض مساخیل د تفصیلاتو نه قدرمنه اوریدونکو له اسلام آباد د مشال اړې خبریال ریاض مساخیلو چې په شمالي وزیرستان کې د دوه قبیلو ترمنځ چې کوم روانه جګړه ده د هغې په اړه یې تفصیلات راکول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کله نو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږ یې ایکسپریس ټریبیون رسپانډ په ګلګت بلتستان کې د فوزی هلیکاپټر چې پرونه بل پرون راغورځېدلې وو د پیښې تکتنه کړې ده. په دې پیښه کې د دوه سفارتکارانو په شمول و کسان وژل شوي ول. رسپانډ لیکي چې یاد پیښه اوس هم وضاحت غواړي چې تر اوسه د هیواد د فوز د عامه اړیکو دفتر د هلیکاپټر د راغورځېدو وجه تکنیکی مسله بولي. د مقالې نورې برخې له ملیحا میرزاده نه اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډلی کې د پاکستانی پوځ هلیکاپټر درا پریوتلو په خچه پکې د ناروی او فلیپین د سفیرانو ترڅنګ نور 15 کسان وژل شو. اوس هم لاوازه نه دا یو داسې المیه ده چې ممکن ژورې نتیجې ورسره تړلې وي. رسپانډلی کې ټاکل شوی و چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غوفت لوړپوړي پوځي چارواکي او بارني سفارتکاران ګلګت بلتستان ته لاړ شي. د دغه سفر انتظام د بارنو چارو وزارت کړی او مقصد یې په سیمه کې سیلګری ته فروغ ورکول و. تیره میاشت برېتانیا حکومت ګلګت بلتستان ته د خپلو وګړو پر سفر بندیزونه لرې کړل. رسپانډه لیکي تر اوسه د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر مشر د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله ښایي او د هیواد دفاع وزیر وایي چې د پیښې وجوهات معلومولو لپاره به پلټنې کیږي. د دې مقصد لپاره د پلټنې یوه جرګه جوړه شوې ده او وزیر اعظم په ملک کې د یو ورځني سوګ اعلان هم کړی و. رسپانډه لیکي کچېره د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله ثابت شي نو دا به ډومبې ځل نوي چې داسې واقع وشوه. د کال 2004 راهیسې په پاکستان کې په دغه شان پیښو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. رسپانډه لیکي په پاکستان کې د ترانسپورټ هلیکاپټرې زړې شوي دي او باید د هلیکاپټرو حالت ته دې په بیړني توګه بیا کتنه وشي چې آیا د چلیدلو قابل دي هم کنه. د دې ترڅنګ دې ته هم بیا کتنه پکار ده چې څنګه ارزښت لرونکي یو شمېر چارواکي په یو وخت په ګډه هوا کې سفر کوي. رسپانډه لیکي له یادې المیې سره په سیمه کې د سیلګرۍ سند ته د تاوان رسیدلو امکان دی چې لږ وخت یې شوی چې د بحالېدلو طرف ته روان و.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوه
او د ټویټر پته ده VOA ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
کله مو درکو دا د ډیوه رادیو خبرتیا وا خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی. فاټا سیکریټریټ د جرمني یوې پرمختیايي ادارې په مالی مرسته د خبر ایجنسی په جمبروت کې د صحت مرکزونو د کار ښه کولو او خلکو ته د صحت د ستونزو د هواري لپاره ځای کمیټې جوړې کړې دي. دا کمیټې به په سیمه کې د صحت په لړ کې خلکو لپاره کار کوي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د فاټا سیکټریټ چارواکي وایي چې د جرمني یوې پرمختیایي پروژې په مالی مرسته یې د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د صحت مرکزونو د بحالۍ او په دې کې خلکو ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره لوکل کوالټي ټیم په نامه کمیټې ټاکلي دي، او دغه کمیټې به په دې سیمه کې د صحت مرکزونو ته د حکومت او نړیوالو امدادي ادارو پام هم راګرځوي. د جمرود قدم کلي د صحت دغه کمیټې جنرل سیکرٹری عبدالمناف افریدی په دې سیمه کې د خپلو ارادو په حق له مشال ریډیو ته وایي:
ان شاء الله کا خیر وی موږ خو دا کوشش وی چې اسپیټال یو ورځ نه بل لا خکېږي، سټاف هم پکې یعنی ردرومی نورم زیاتېږي، بل دا کوشش وی چې علاقه کې موږ ګورو چې علاقه ته تشي مشکلات وي دا هغه مشکلات او هغه به موږ مخکې پیغام متعلق افسرانو ته پیاخ کو رسو. دل د موږ زیاته مسله وسه صحت باره کې ملیریا دا علاقہ باندې ملیریا ډیر زیاته ده، نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه اسپیټال له لیبارټری سامان موجود ده، خو کس پہ باندې نشته دی چې یو نوکر پہ باندې راشي وغه ټیسټ کولای شي لیبارټری اول ملیریا پہچان کیږي، هغه نه بعد بیا موږ دا کوشش وی چې ان شاء الله جسپرې وشي په علاقہ کې دغه شانته وسره وسره مشردانی تقسیم شي.
او د صحت دغه پرمختیایي کمیټې پاړه یو ځایو سیدونکو ګلمت شاه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل:
ان شاء الله په دا مو بالکل په دا باندې مو مطمئن یو چې مخکنی کوم هغه شوی غلطی شوی هغه هم ټول ختم شوی او ختمیږي ان شاء الله، او دا کوم هغه چې وسره غلا په سکرټری نه کوم ټیم چې راغلی دی دا باندې بالکل مو مطمئن شو، او ان شاء الله تعالی چې انده پر بیا غلطی نه کیږي لکه کوم چې شوی دی، او حکومت له هر کس ته مونږ کوو هر کس منډي وو هو بغیر لالچا صلاله چمته نشته، خو صرف چې د اسپیټال مونږ ته جوړ شي و باد شي نو مونږ ته ډېر غټ تکلیف آسان شي. بل ما شپې ته مرجنسی بیمار شي دلته مونږ له چکم دې دومره یو ډاکټر یا ډاکټر د شپې لپاره مرجنسی لپاره پکار ده.
او د جمرود یو بل تن اختیار جان د خپل ستونزو او غوښتنو په اړه وویل:
او مونږ ته ولاچ بس غریبانو خلکو ته ډېر تکلیف دی، او مونږ ته سړک تکلیف دی، روډ اسپیټال جوړ شوی نیمه پورې راغلی د سپیرا پورې روډ کنه سړک، او دې ته اسپیټال ته نه راغلی 20 کیلومیټر پاتې وي، نو مونږ حکومت دا شکریا ته کو چې روډ ته پوخ شي بس او اسپیټال کې چې بس مونږ ته لږ سهولتونه زیات شي کنه.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې هم د جرمني په مالی مرسته د کیټګ ری ا روختون تعمیراتی کار مکمل شوی دی، او ډیر ضرب فعال کړی شي، او په ایجنسی کې بعد دننه د خلکو معیاري علاج کیږي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
یو میاش راهیسی د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان او قندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره دا وسلوال د داعش یا اسلامي دولت د ازبکستان اسلامي تحریک، ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او طالبان او د طالبانو غړي دي. چارواکي او څېړونکي وایي چې دا ترهګر دومره قوي نه دي چې شمال کې دي دایمي امنیتي ستونزې جوړې کړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غاخ په رپورټ کې ورو.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې تر سختو جګړو وروسته اوس افغان ځواکونه په دې توانیدلي چې د کندوز ولایت په ډېرو برخو کې د افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو، ازبک وسلوالو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې په شا وتنبي او د ولایت ډېره برخه ته پاکه کړي. د دې ولایت والی عمر صافي تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل:
حتی ځانانه بهرنیان هم شته دي چې موږ په تېرو جګړو کې په 18 کسان چې وژل شوي دي په دې کې 3 زنانه هم موجود وې چې د شریفه او رابعه په نامه باندې نومونه مستعار درلودل. دوی دغه علاوه چې په جنګ کې د طالبانو سره یو ځای د هغې د روحیې د لوړولو لپاره جنګ کې ګډون کوي، بلکې دوی تخنیکی، مالی او ادبی برخو کې د طالبانو سره مرسته کوي او د هغې لپاره ټرینینګونه آماده کوي.
څه موده وړاندې د افغانستان په پارلمان کې د شمالي ولایتو د بې امنه کېدو په اړه سخت بحثونه وشول، او له امنیتي ادارو وغوښتل شول چې زر تر زره د ثبات پر ځای کولو لپاره سخت عملیات وکړي. د افغانستان د جاسوسي اداري یا د ملي امنیت ریاست یا ان ډي اس پوخاني مشر امر الله صالح مشال ریډیو سره خبرو کې نیول چې بهرني وسوال په خلکو کې ویرا پیدا کول شي خو سیمه نشي نیولې.
او نور ترهګر چې غواړي چې د افغانستان څخه یو فائده په صفات دی او دیس په صفات کار واخلي د خپل اهدافو په اړه څه شتون لري، خو د دوی شمیره دومره نه ده چې موږ د ملي سطحه د ملي کچه دومره تشویش ولرو چې یو څو تاجکستاني یا ازبکستاني یا څوک قفقازي راغلی دي او غواړي چې افغانستان خپل تسلط لاندې راوړي.
هلته له ډیورنډ کرښې اغاړه د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي وو چې د افغان چارواکو په خبره دغلته پراته افغان، پاکستاني، ازبک، تاجک، چچنی او عرب جنګیالي پر شا او افغانستان ته واړول. د افغان چارواکو په خبره دوی کې ډیرو سره یې کورنۍ هم شته دي. د کندوز اوسیدونکي او د افغانستان پر امنیتي چارو کارکونکي خبریال سمی یوسفزی وایي بهرني وسلوال افغان خاورې ته د میشته کېدو لپاره نه دي وروختي.
دوی فکر نه کوم چې په کندوز کې د پاتې کېدو تمه لري، بلکې دوی دغه سیمو ته راغلي دي، د چچنیا پخواني مجاهدین، د ازبکستان پخواني مجاهدین په قبایلي سیمو کې عملیات پک شوي دي. دوی کې نوی نسل را ژوند شوی دی او د هغوی عمده هدف بیرته دغه سیمو ته تګ دی، په خپلو ملکونو کې یا عادي ژوند کول دي یا هلته څه ډول چې دوی مقاومت کولی شي د خپلو رژیمونو خلاف یا هغه دپاره واپس ځي. نو دغه یو سټیشن ده یا یو لاره ده، نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي او جګړې کړې وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دی ونیسي یا د نورو ولایتونه ونیسي.
که څه هم چارواکي د افغانستان په شمال کې د حالاتو د ښه کېدو او د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د بریا خبره کوي، خو امرالله صالح او سمی یوسفزی وایي دغلته د بې ثباتۍ یوه لویه وجه ځایي غیر مسؤوله وسلوال هم دي چې په غیر مستقیم ډول یې ترهګرو ډلو ته پر پښو ودرېدو موقع برابره کړي. نو د دوی په خبره حکومت باید هلته حکومتداري قوي کړي او په حساسو ځایونو کې دي د محلي ملیشو او پولیسو پر ځای افغان پوځ وګماري.
بشیر گواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو کې درمن اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. سرنګه تاسو واوریدل چې په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او د دې جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې خواب شاو شپاړه زره کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې وره.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندوز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردرې او قلایزر ولسوالیو کې همدارنګه د کندوز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوې دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کره ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکیټ توزیع کیږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي، او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کیږي، موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده، او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اصول ته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینل روسوي خورا کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي ده خښتو کار د منګه ټول په ټپه ولاړ. کچیر داسې دوام وکړي د منګه زراعت ونیسې نور منګه به نور هم وږي تږي درد په دروي.
چاردرې نه یم منګه ورسې استو د شپږم صنف کې یم باید جام خلاصې منګه بیرته درس ته شروع.
د یادونې ده دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
مشال راډیو ته تاسې غوږ قدرمنو اوریدونکو، په خپرونه کې تاسې لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو وخت شبې دی د سحر 10:30 بجې. انیس اجمل دبا د خبرونو لنډیز واورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوه قبیلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا 53 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په دته اخیل سیمه کې د مداخلو او پای پلي قبل اخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د نښته چې د مای په 8 نیټه پیل شوي تر نن سهار پورې دوام درلود. په فرا ولایت کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د فرا والي محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره په نښته کې د وسلوالو طالبان 4 سیمه ییز قوماندانان او یو پولیس والا وژل شوی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرنیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کندز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان لپاره د دیویا اداري ویان نادر فرهاد پر مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنۍ غوښتنې کړې چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. په اسپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي دي او 2 ژوبل دي. د پوځي الوتکې په اسپین کې د ازموینې لپاره پروازونه کول. د میسډونیا د کورونا چارو وزیر ګوډانا یانوکوفسکا ویلي دي چې له یوې ترهګر ډلې سره په نښته کې 500 پولیس وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښې تېره ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسوو سره نږدې شوي دي. عراقی چارواکي وایي چې په دیالي صوبه کې په خالي زندان په حمله له غزایه د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډلې لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون په زندان په حمله کې 500 قیدیان او یو شمېر پولیس وژل. او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخل د پاکستان د ځینو مقامي ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل اداریه کې د کوز دیر په وټونو لیک کړی او وایي د خیبر پښتونخوا په حلقه کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران چې کله ښځې د ووټ اچولو نه منع کولو خبره سینټ ته ورسېده، نو دغه وخت بعضې سینیټرانو سخت احتجاج وکړ او الیکشن کمیشن نه یې د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. اداریه وایي چې دې نه وړاندې هم ټول ټاکنو کې داسې شوي دي چې بعضې سیمو کې د ښځو او سړو شریک پولنګ سټېشنې جوړې کړې شوي دي او خلکو په هغې احتجاج کړی او احتجاجن یې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړی وي، خو وروستو الیکشن کمیشن د دې نوټس واغستو او پولنګ سټېشن یې جدا جدا کړی، خو هغه د قبایلي روایتو او غیرت خبره وه. اداریه وایي چې کوز دیر په تیزی سره ترقی کوي او پر مخ روانه سیمه ده. دغلته د مواصلاتو، تعلیم او صحت جدید نظام موجود دی او زنانه هم د خپلو حقونو شعور لري، خو د وټونو دوران دوی د خپل حق نه محرومه کول ښایي چې اوس هم بعضي قوتونه خپله برتري ثابتوي او ښځې محرومه ساتل غواړي. پکار ده چې په سیاسي عمل کې ښځو ته د شرکت پوره پوره موقع ورکړي شي او دغه لړکي سیاسي جماعتونو لا د یری پزه سیاسي کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې په غیر قانوني توګه برتو لیک کړی دی او وایي د پېښور په ګډون ټولې خیبر پښتونخوا کې په سرکاري پوهنتونونو کې د 2000 نه زیات خلک د میرټ او قابلیت خلاف برتي کړی شوی دي او اوس دغه خلکو لری کول او نه لری کول دواړه د پریشانۍ او مشکلاتو سبب جوړی دي شي. اداریه وایي چې په پیسو او رشوت نوکری اخستل تیر حکومت کې هم شوی دي او د هغې نه وړاندې به هم کېده او دغه سلسله لا هم روانه ده، خو فرق دا دی دی چې اول با پخکارا نوکر اعلان دی او هغه بخرسه دی او اوس دا کار لګ پپټه او پړد کیږي. اداري اخره کې لیکي چې خلک د نوکرې د پاره د ټول کال د تنخواګانو نه زیاتې پیسې د رشوت په جوړ ورکوي او اوس چې حکومت د کوم خلکو د لرې کولو سفارش کړی دی هغه کې بازي داسې هم شته چې خپل پیسې هم لنی دی راګرځولي. که د میرټ او قابلیت خبر شي نو پکار دا چې ټول نالایق او په غلطه لار راغلي خلک لرې کړی شي او د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده چا چې دغه خلک ورتي کړی دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډي ټایمز مجله لیکي په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې د مشر سبین محمود د وژنې نه وړاندې ځینې نور کسان هم په نښه کړل شوي دي، خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالی او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو او په دې اړه ډېر غبرګونونه هم مخې ته راغلل. بلخوا ډیلی بیست ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د جنګي ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل څخه اورو.
فرایډی ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي چې د اپریل په 23 په کراچۍ کې د سبین محمود پلان شوی وژنه د پاکستانی ریاست او د مدني ټولنو لپاره په سیاسي بنیادونو یو نه بیانونکې انساني المیه وه. پاکستانی ریاست چرته چې په پالیسیانو امنیتي ادارې زیاتره اغیز لري، سبین محمود په هغه خلکو کې چې د ریاست په نظر ورته مسئلې جوړوي تر ټولو کم جارحانه تحریک چلوونکې وه. مجله لیکي له دې وړاندې په پاکستان کې سلیم شهزاد وژل شوی، په خبریال حمید میر برید شوی او د لمس یونیورسٹی سیمینار معطل کړل شوی دی، خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو. د مقالې په خبره دا دومره مشکله نه ده چې د دې رد عمل اندازه ولګول شي، بلکې دا د پاکستان په شان ریاست کې د غټې غوسې یو وجه ده. نه دا چې ګنې دې سره د بلوچ بلتون غوښتونکو معاملې را په ډاګه کېدلې، بلکې له دې سره د لادرکا کړل شوو کسانو ذمهواري هم په ریاست راتلله. مقاله لیکي که چرته ریاست د بلوچستان د معاملې راپورته کولو په لړ کې د مدني ټولنو د فعالانو د خاموشه کولو اراده لرله، نو بیا به د سبین محمود د وژنې لپاره آماده هم نه وو، ځکه چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې مخې ته راتللې. خو د مقالې په خبره د سبین د وژنې ګټه به اخر نور چاته رسېدله. مجله لیکي که چا هم سبین محمود وژلی وي، خو یوه خبره واضحه ده، که د دې وژنې هدف د ویرې پیدا کولو سره پر یوې معاملې د یو تن خاموشه کول وو، نو بیا خو د دې په رد عمل کې د جذباتو فضا نوره هم پراخیږي. بلخوا ډیلی بیست په مقاله کې لیکلي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د جنګي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی وي. ځینو امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم له خطرو سره مخامخ دی، او د امریکا دفاع وزارت د کانګرس په غړو او د هغوی سلاحکارانو افغانستان ته د روان کال په دوبی کې په ورتګ بندیز لګولی دی. د امریکا د سینټ یو لوړپوړي غړي ډیلی بیست ته ویلي دي چې په افغانستان کې د جنګي ماموریت په لړ کې دوی ته یوه ستونزه ده هم ده چې دې مشن د ملاتړ لپاره په کافي شمیر کې سرتیری نه لري. نوموړي زیاتوي د امریکایي چارواکو افغانستان ته د تللو په لړ کې د اندېښنو نه ښکاري چې هلته د امنیت په اړه کافي وسایل نشته، او په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما انتظامیه ویلي دي جګړه ختمه شوې خو هلته اوس هم خلک محفوظ نه دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ختمولو ویلي، خو د دفاع وزارت یو لړپړي سرنوال او د عدلي د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم د جګړې حالات موجود دي.
مشال رادیو ته تاسې غوږ په خبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي خزي وایي کچری دوی ته سہولتونه سم ورکړ شي نو له سړو سره اوګه په اوګه کور پالنه کولی شي او کورنۍ ته پیسې هم ګټلی شي. د خیبر پختونخوا کاروبار کوونکو خزو د سرپرستۍ د یوې ادارې مشره وای چې د پخوا پرتله اوس په صوبه کې زیاتو خلکو کاروبار ته مخه کړې ده. د پردی موضوع د ملیحا میرزاده دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې کارکوونکي خزی وایي چې په صوبه کې ګڼ شمېر زنانه بیلابیل هنرونه او صلاحیتونه لري، او که چیرې سهولتونه ورته ورکړل شي نو د خپلې کورنۍ لپاره پیسې ګټلی شي او د ماشومانو سمه پالنه هم کولی شي. په پختونخوا کې د زنانو د تجارت مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډېر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمېر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
زموږ هغوی د خپل کور سړو نه لږ شانتې بوج په خپل اوبو والی ډېرې ښځې په بزنسز کې دي. ځکه 2010 نه والا 2015 مقابله کوم، نو نن هر شپږمه اتمه ښځه څه نه څه کار کوي، څه نه څه کار کول غواړي، اور په خپل لیول باندې هغه لګیا هم ده. تا هغه ډېر غټ لیول باندې نه ده لګیا، نو هغه آن لائن لګیا ده، په انټرنیټ په تھرو باندې لګیا ده، خپل وړوکي وړوکي بزنس کوي، هغه ټریډنګ کوي لګیا ده. لکه یو طرف نه یو شی والی شانتې فائدې سره هغه شی بیا خرڅ کی مارکیټ ته راغلی، په لحاظ سره خو زه وایم چې ډېر زیات چینج راغلی دی.
د پېښور په چمکنو کې د کپړو کاروبار کوونکې شهزادی بیبي یو مثال دی چې په خپل کلی کې ښځو ته قرضه ورکوونکې یو بانک جوړ کړی دی. دا مشال ریډیو ته وای
ګنڈلو کار کو د دې کډایانو کډایانو کار کو کپڑا خرڅو خپل زموږ زنانو بینک دی بینک چلو د سوق چلو سر روپیا لې لزر روپیا لور کو پاسان باغې باندې ول ورکو.
نبیله فرمان وای چې که څه هم دوی د زنانو مالی مرسته نشي کولې، خو بیا ادارې خزو ته د تجارت په میدان کې تربیت ورکوي او دا غوي هر ممکنه مرسته کوي.
مونگا مالیاتی ادارہ نہیں ہوں، مونگا دی تا پیسہ نہ شوہر کو لے ہو بھی ہر قسم مدد مونگا نہ گواڑی تکا یو خزائی آغا مونگا لراشی آغا وی چیز بزنس کو لگاڑا ہو ما سر ادھا سرمایے کا میم شتا سر نہ خپل بزنس شروع کو نہ دا آغی بزنس تکم والا نے قدم آغا بہو چھتا یا آغی نہ والا تر آخر پورے چھتر سو آغا خپل بزنس کے دمرا کامیاب شوی نہیں آغا ٹائم پورے مونگا آغا خزو والی کار کو اوس دا صوبائی حکومت دا دیر زیاد دا ذمہ داری راضی چھ دا ویمن امپاورمنٹ اکنامک امپاورمنٹ خبر آمگا ذکا کو بار بار چھ اس آغا وقت نہ دے چھ جو کس بپکور کے گٹی اور لس کسان بکور کے خوری.
دا کاروبار کون کو خزو سرپرستی پر لڑکی بیا صوبائی حکومت سکوی. دا خیبر پختونخوا دا خیر خیگڑی او دا خزو دا پرمختگ وزیرا ڈاکٹر مہرتاج روغانی وائی چھ پکلو کے وڑے وڑے تربیتی مرکز اخلاصی کڑی دی اغواڑی چھ غریب طبقہ مخی تراولی
منگلہ داس سیزو کا چن پخلو کورن پلاسو پختنے خزیو سبقونا مدیر میں دی گئی باہر منگلی شوتے منگلہ داس سستا دا نو نہ رو کھے چن پکور کے ناسیو پیسے گتو نڈل مین چ راشی اگا چ کم کار خراب کی اگلا اگلا اسفات کی بھائی لیول کار کی گئے ڈیرو کے دستن پاس دا نڈل مین پیسے وا جو دا خزی ولان دے پاتی شی اگے دا پارا من کوشش کو چ دا مارکیٹ سے دا منگ با یو ولو کے ایگزیبیشن نو ناٹ اونلی زما دا کلی دا نی دی نی دی کلی کی منگا تقریبا دے تا منگا انڈسٹریل ٹریننگ سینٹر نو خود روی دا کوشش ولو کے دا من یو سنتری کھلو کر پزے پزے پکلو کے او ایک کلو کے یو ٹیچر مونے والا اگر ٹیچر کا ہائیلی کوالیفائیڈ 2 ایئرز ڈپلوما ہی وسر اگر جی تا کٹنگ سوئنگ اینڈ ایوریتھنگ ہے.
دا کارکونکو زنانو په خبره د خزو د کار کولو ګټه په اخیره کې د کورنۍ سړو او بچو ته رسیږي او زنانه ځان له بچت هم کولی شي چې ورسره د ژوند د اوسېدو معیار ښه کېدی شي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو قدر منو ورېدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپان په یو رپورٹ کې لیکلي چې په ټولنه کې د روانو بدلونونو له کبله د ډېر عمر وګړي د ټولنې او خپل کورنۍ لخوا د زور زیاتې ښکار کیږي او باید د دوی د حقوقو خوندي کولو لپاره حکومت قانون سازي وکړي. شاین بونيري د رپورٹ نوري برخې وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون لکھ لی دی وی اندازی تر مخا تر کال 2050 پورے با پا پاکستان کی دہا خلق شمیرہ تر سلور سلویخت ملین ورسی چو مرون بای دا شپیتو کالونا دیر وی خو ولی حکومت تروسا دا ٹولنے دا دغه غړو یا سپین روبو دا خیر خیگڑے لپارا هیڅ قسمه قانون سازی ندا کرے. ورسپانه لیکي د ټولنې پاړه د وی سړلنې تر مخه د پاکستان د آبادې د سلور فیصد غړو عمرونه د 15 پېته کالنه ډیر دي. په موجوده وخت کې داسې شمیر نه کیږي چې د ډیر عمر خلک د ټولنې او خپل کورنۍ لخوا د کوم رقم ستونزو او زور زیاتی سره مخ دي. په ملکی خیبر پختونخوا یوازنې صوبه ده چې د ټولنې د هغه غړو د خیر خیګړې لپاره قانون سازی کړی ده چې عمرونه ډیر دي. په مرکزی کچا تر اوسه داسې قانون نشته. ورسپانه وړاندې لیکي د ټولنې د ډیر عمر غړي یا مشران په ځینې موقعو د جسمانی جذباتي او جنسی زور زیاتی ښکار کیږي او کله کله ترې په دوکا پیسې هم اخستل کیږي. د صوبو او مرکز په کچ ضرورت د دې خبرې دی چې د ډیر عمر د سړو او ښځو دواړو د حقونو په اړه د بیدارۍ ډیرولو لپاره کار وشي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي د ټولنې د مشرانو غړیو د خیر خیګړې لپاره حکومت، مدني ټولنې، ډاکټران او د قانون د چارو کارپوهان په شریکه کار کولی شي او دوی د دې جوګه کولی شي چې په عزت سره خپل ژوند تیر کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږ دان او رسپانی یو سیډنه خبره کړي چې پکې ویل شوی په پاکستان کې رسنۍ آزاد دي خو د ذمہواری احساس ورسره نشته. په سیډنه کې راغلي چې باید رسنۍ بې طرفه پاتې شي او د ټولو خلکو او ادارو موقف ته په رپورټونو کې ځای ورکړي. د مقالې نوري برخي د یو دمې وروسته دان ورسپانه لیکي چې د کراچۍ بزنس منیجمنت ادارې او د امریکا نړیوالی پرمختیایي ادارې په شریکه په پاکستان کې د رسنو په اړه څېړنه خپره کړې ده. په دې څېړنه کې په دغه هیواد کې د رسنو ذمہواری او د کار په اړه تفصیل خپور شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د برېښنایي رسنو راتګ سره د مدني ټولنو فعالان او خبریالان شکایت کوي چې رسنۍ د خبرونو خپرولو د لومړیتوب لپاره ټول اخلاقي اقدار له پامه غورځوي. ورسپانه لیکي چې د رسنو د تعلیم پوهان په دې خبره مجبور شوي چې تر ټولو مخکې خبر ورکولو یا بریکنګ نیوز دود لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي. ورسپانه لیکي چې که څه هم په پاکستان کې خبریالان ادعا کوي چې په آزادانه توګه کار نشي کولی خو په څېړنه کې دې خبرې سره اختلاف شوی دی. په څېړنه کې راغلي چې په پاکستان کې میډیا آزاد ده خو ذمہواری سره کار نه کوي. ورسپانه د بزنس منیجمنت ادارې د رسنو څانګې مشر اعجاز واسی په حواله لیکي چې په دې څېړنه کې په دوه مهمو نقطو زیات غور شوی دی، یو د رسنو ازادۍ او بل په ذمہواری. د ده په خبره څېړنې لپاره د رسنو مختلفو ادارو کې نظر پوښتنه شوي او خبریالانو ته هم په لیکلي بڼه پوښتنې ورکړل شوې وي. ورسپانه د اعجاز واسی په حواله زیاتوي چې د څېړنو نتیجو نه ښکاره شوي چې په پاکستان کې په رسنو کې د ذمہواری احساس ډیر کمزوری دی. په څېړنه کې ځینې تجویزونه ورکړل شوي چې څرنګه په پاکستان کې رسنۍ وده کولی شي او بې طرفه پاتې کېدی شي. په دې کې د خبرونو خپرولو په اړه اجارهداري ختمول، په وخت او مسلسل خبرونه، رپورټونه او څېړنې خپرول، د زیاتو خلکو او ادارو نظریو ته ځای ورکول او په مقصد او بې طرفه رپورټونه ورکول شامل دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال اړیتو تاسې غوږی قدم وروډونکو د خوست یو شمیر مدني فعالان او د ولایت شورا غړي د ملي یووالي د حکومت له دوړو مشرانو غوښتنه وکړه چې د خوست له خلکو سره د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دغه غوښتنو په اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې وو.
د خوست ولایتي شورا استازي، مدني فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران د خوست د خلکو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او په دې ولایت کې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره عملا کار وکړي. دوی چې تیره ورځ رسنیو ته په یوه خبري کانفرنس کې خبرې کول زیاته کړه چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د افغان حکومت د چارواکو لخوا د خوستوالو هیلو او غوښتنو ته توجه نه ده شوې. د خوست د ولایتي شورا استازي عبدالولي واحدزي وویل چې
په خوست کې امنیتي او ملکي تشکیلات د دریمه درجه تشکیلات تر اوسه هم ورکړل شوی دي، سره د دې چې تقریبا د کال نه ډیره موده تیریږي چې خوست دوهمه درجه ته ارتقا کړې ده. په خوست کې تقریبا 70% ښوونځیو تعمیرات نه لري او ښوونځیو مو د تعمیراتو د نشتون سره مخامخ دي. بل ستونزه د ښوونکو کموالی ده. دریمه ستونزه موږ 150 بستریز روغتون چې د خوست په مرکز کې موقعیت لري، په هیڅ صورت د خوست د ناروغانو لپاره د خوست ولسونو لپاره تکافون نه کوي. موږ په مرکزی اداره باندې غږ کوو چې نور د خوستوال تشو وادو نه غولوي.
مدني فعال نصیر احمد روخان وویل
د خوست ولسونو یو اساسي غوښتنه د ولسمشر او اجرایی رئیس هداده چې اوس هغه وخت را رسیدلی سو خپل کړې ژمنه چې د کمپاینونو په جریان کې د خوست خلکو سره کړې وي په عمل کې پیاده کړي. دغه ضرور دا ده چې جناب ولسمشر خوست او ځانګړی پلاوی راوستوي. په خوست خوست کې د ټول هغه شته فرصتونه او امکانات چې افغانستان او په ځانګړي توګه د خوست د خلکو لپاره په اقتصادي برخه کې مؤثر تمامیدای شي تخصیص کړي.
یو بل تن مدني فعال فیض الله غمخور ویل چې
د خوست ډیر خلک په اماراتو کې د پاکستان په صنعتي ښارونو لکه لاهور او کراچۍ کې پریمانه فابریکې لري. که چېرته په خوست کې صنعتي پارکونه جوړ شي او برېښنا راولېږدېږي نو هغه فابریکې چې په نورو هیوادونو کې دي او دا مهال اماراتو هم ځینو سوداګرو ته ویلي دي چې د امارات عاجل ووځي نو که چېرته خوست دغه تاسیساتو باندې زر پیل وشي نو زموږ هیله او امید دا دی چې هغه فابریکې چې په اماراتو کې بندېږي هغه به خوست ولایت ته انتقال شي او په خوست کې به نه یوازې خوستوالو ته بلکې د افغانستان د مختلفو سیمو خلکو ته د کار شرایط مساعد شي.
د یادونې وړ ده په تېره یوه لسیزه کې په پرلپسې ډول خوستوالو د افغان حکومت له چارواکو نه په دې ولایت کې د ځینو هغو پروژو د پلي کېدنې غوښتنه کړې چې د دې سیمې په اقتصادي بسیاینه کې اغېزمنې تمامېږي. خو د چارواکو د مکررو وعدو سره سره هم د دوی ژمنې نه دي عملي شوې.
کلمان اوردونکو د مشال راډیو خبرونې ته تاسې غوږ د خبرونې په پای کې درته یو کلتوري رپورټ هم لرو. تفصیلي رپورټ دی د هند سینما ته چې بالیوډ هم وای په اړه یې ځینې دا خبر هم کوي چې کوم هنرمندان یا اداکاران له نوم سره خان وي نو هغه داسې د کامیابۍ یو سند هم وي. له دلیپ کمار نه واخلي بیا تر شاهرخ خان پورې یو شمیر پښتانه د بالیوډ وتلي څېرې دي. په همدې موضوع زموږ همکار اسرار العالم یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی چې د دلیپ کمار په فلمی ډایلاګ شروع کیږي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے. دھتکار دو اس وشواسگھاتنی کو, اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کمار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کله مخکې له پېښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کمار کور کامې ورسه ګرځولی. نه یوازې دلیپ کمار بلکې یو شمیر نور پښتانه هم دا وخت د هندستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاهرخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو تاج باړل شوی دی د هندوستان د سټار پلس په نامه د یو ټی وی په پروګرام کې ویل.
بٹ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار, میرے والد ایکچولی پاکستان سے, پشاور سے. میں بھی پٹھان ہوں, لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتا ستا یو خبر کول غواړم, زما پلار له پېښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم, ښکاري نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه هم چې د پلار ټیم می میچ وګټلو, او کله چې هندوستان وګټي نو زه هم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب هماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
داسې ده چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې دا هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي, پښتونخوا له سوات نه, او دوی په اصل کې یوسفزی دي. بھوپال نه د سلمان خان پلار سلیم خان نومېږي, هغه بیا ممبئی ته راغلی د فلمونو لپاره. د دې تر څنګ بله کورنۍ چې ده هغه د شاهرخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي. هغوی د پلار خور اوسېږي او شاهرخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلې ده. بیا مهمه کورنۍ چې ده د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډسټري کې ډېر, هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي. د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي. خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي, پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندي فلمی نړۍ له نامتو ستوري قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدلی دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو
سم بمبئی تھا مور پلار می دا کندارو مور می دا کوٹی وا مور کاکڑان یو مور می فرینڈ وا اور بمبئی تراغ لو بمبئی کے دس یو ڈیر گند زائے دے اسلام ایریا زور تھا بھائی تو مجھ راگ لو بس کورنو غریبان ہوں مجھ کور مراد پیدا سو تمام تعلیم مکمل کی
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پیښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي
اته کله نه پاتې راز کپور او دلیپ کومار دا تاسو ته لري واخ نه وای ته نه راځي پښتنو چې کوم راز شروع شوه دې اته روسره څه قائم دائم دې او کله دا دې نه کی نو ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا دا ختم شو دے پختنو نظام چاہیے انڈسٹری بود دا تور نشی کے نسان تقریبا 50% کمی راشی
ل پیخور سرا تعلق لرون کہ دا پاکستان دا سرکاری ٹی وی دا ڈرامو نامتو ایکٹر فردوس جمال وای چې پختانه خوارکخ دی او چې چرته هم وی مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي د دې په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس به پېښور او کوټه هم له ممبئی اوروستنه وي
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتي محنت کا شخص وګړي چې نه په لوی کې او په دنیا کې چې چېرته چېرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني څومره محنت کوي څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیم سره صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کوم داغ کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کوم داغ کار نه دی ته د ظاهره خبره ده چې زموږ فلم انډستري د دې نظام یو حصہ ده کنه
فردوس جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي د د په خبره کدا فلمونه خ دی او که خراب خو د دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجا خواریکخ او نستړی کیدونکی دی
پغریونی ولی انداز داس اوکڑا منی گیل پغریونی ولی انداز داس اوکڑا منی گیل پغریونی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو دوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو دوختی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برا دی رازی
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش